افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو ځکه وروستۍ پریکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحه ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخلدې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. پاکستان کې ترافیکي پیښې یو کس وژلې او څلوېښت نورې ټپیان کړي. او د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخو په اړه وایي:
د جګړې د دې بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر
کړو. غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو بند جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن عملا کارونه شروع سو. دا بند چې یو شری څلور دېرش میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي، چې درې زره هکټاره ځمکه به خړوبه وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بېروزګارو پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته ویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتی اندېښنو او ستونزو له امله استعفا وکړې وي. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر خزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نور یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پرا داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهره د نړۍ یو لرغونو کلیساو څخه و چې څوارلس پیړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنی سیمې پرې نږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو له ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د دې پلاوي یو غړي نادر نادري دغه راز وویل، وروستیو دریو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې.
متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به یې افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي او پرون په غزني کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه هم دا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګانو چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي، او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د لټې او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته څرګندونې کولې. دغه راز وویل، د سولې په اړه باید له هر وړاندیزه ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به په خپله افغانان کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وروستۍ طرحه چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې، دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمېر غړو د غراز ویلي چې په دوحه کې چې له تیرو دریو میاشتو رئیس له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبرې هغه څه چې لازمه ده ښې مخته نه دي تللي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس وایي د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله، وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره شوې ده، د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې به مطرح کوم.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي نادر نادري د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یې غونډې ته وویل چې دغه طرحه پلاوي ته سپارل شوې او د څېړنې په حال کې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي و چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت ته یو طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو طرحه ویل سوې وه، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلي نادري ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعه جهانی ما میخواهیم که
نړیوالو ټولنو غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان میرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوې د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي. خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوالي په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپل مشورې له دوی سره شریک کړي.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نت پرایس هم ګول مورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې یو خبريال دی پوښتنه په جواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړې چې ټول مهم اړخونه دې ته واڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی کنه؟ وویل لکه څنګه چې خبري ځانګړي استازي خلیل ذات د سیمې په سفر بوخت د افغان مشرانو او سیمه ییزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور یو چې د دغې پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان یې هیله مندي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپلو شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلام مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بیلابیلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. د هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیل زاد او ټیمې هڅه کوي. لومړی په کابل کې هڅه کړې اوس په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، کراسو دیته چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د سولې له هیڅ ډول طرح نه باید څوک ونه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرح چې هر څوک کوي له هر اړخه چې مطرح کیږي هغه باید لږه نه ویره موجوده نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره همغږي لري هغه باید ومنل شي، ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنې مطرح کولې که ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه شي نه دي، هغه خیره وخیزي، هغه د خلکو په ګټه وي. مقصد یې دغه شی دی که بله موضوع نشته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبره داسې مال کړی چې د همدغه نوې د سولې د نوې طرحې موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد مطرح کړی او دغه طرحه وړاندې کړې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوه هم تایید کړی چې دغه طرحه دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کیږي. کراشو دیته چې افغان ولسمشر هم تیره ورځ د دغه نوې طرح په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دی ته چې ویل دی به واک د انتخاباتو لارې پرته د بل ډول ونسپاري او خوب مخکې هم دا خبره کړې و ولی ویلی و چې خپل دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو لپاره هر چا چې انتخابات ګټلی وي خپل ځایناست به سپاري. خو اوس ویلی چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي. آیا فکر کوي چې اشرف غنی یو څه نرمښت ښکاره کوي په دې برخه کې؟
دا موضوع موږ لومړی پوښتنې پورې اعتبار لري. دا مغه طرح ده چې وړاندې شوې ده، دا چې دا پی باندې باید غور وشي که دا د منلو وړ وي منل کېږي، که د منلو وړ نه وي ردېږي. اشرف غني خو په همدغه خپلو مخصوصو کلماتو چې ده هغه خلکو ته وویل په واقعیت کې دا طرحه راده کړه ده. د دې لپاره چې هغه طرحه لري په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي، چې هغه بیا مګه پردي نقصه ده چې په افغانستان په خلکو تپل کېږي. او زه په دې عقیدې یم چې خپله دلته دوه مشخصې روښانه هغه دي طرحې دي او مشخص لاین موجود دی. یو دا دی چې آیا خلق باید اراده دی خلقو په نظر کې ونیول شي، او یاد ده چې د خلقو لپاره باید یو څه وشي، د خلقو په غیاب کې یو حکومت جوړ شي. د موږ په دې سرویخ 50 کلونو کې دا حکومتونه ولیدل چې له باندې نه په موږ ته پر شو د بون کنفرانسو بالد ده هم دا انتخاباتو کې هم درغلي اصول نور اصول حکومت اصول باندې لخوا چې هغه شی چې وی غوښتل هغه په منګو ته په ملي وحدت حکومت یا نور او دا ټول امکان ورک دي. د دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې او موږ عمل کوي چې په ټولو دګرونو کې موږ کپټه تلیا سوشاته تلیا ستو د لامه لپاره باید د بل لاین د بل مشخص روښانه طرح باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته د ولسته اراده ده.
بله رنجبر صاحب،
غواړي دغه شی کنه غواړي
رنجبر صاحب د دغه نوې طرح له مخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي، یعنی په دې معنی چې ملګرو ملتونه باید مهم رول ولوبوي. د کنفرانس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي. فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کنفرانسونه به هغسې نتیجه چې تاسو وایئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنه په نظر کې ونیول شي، اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدا اوس مطرح کېږي د ټولو خواوو لخوا د خلیجات صاحب لخوا په دغه طرح کې د ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي. موږ خو پیږو خلیجات له چا سره ملاقاتونه وکړي، اما د پخوانی جنگ سالاران دي، اما که په خواني اگر د لټپلې دي چوغي امتحان ورکړي پر د سروې کولو کې د دوی د حاکمیت پر د سروې کولو کې د پایله لري چې اوس خلک زادر خواته منډي وکي او امریکا هم د پیګي چوکي لا افغانستان سره کداغه حالت دا رقموي لکه ما چې ویلې د خلکو اراده ماتراسي وه خلک تغواړي.
بله
په دغه حالت کې به داسې نه و د بن په اولی کانفرنس کې چې وسو بالغ هم د موږ لوی جرګې چې د رسول څه خبري استي 57 جنگ صدرام تحلیل سره تجربه باندې رائے باندې خصله
رنجبر صاحب یو ورسته یو ورسته پښتنه غدا چې د افغانستان دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړی ډیر سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې اوس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعات خبرې کوي د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو هغه سکه باید اریز کی وې طالبان خو باید ته خوشاله یې. زه فکر کوم دا به مقصده چې د موږ غونډې ملک پاکستان غواړي نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بون کنفرانس کې موږ د ټاپلو اشتراک کړو چې اوس خلیجات غواړي چې د شریکي په اشتراکي د حکومت کې دا ډیر زیات هغه د یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. د اعلان دا وایم آینده تاریخ د افغانستان باندې ثابت کی موږ کاملا یو جماعت خواته زو من پښان او موږ هیڅ نوې امکانات د دې نه رو ملګری چاغه لاسته راوړي چې اوس هغه هدایت هته په آینده کې وساتو.
ډیر مننه.
فقط یو لار دی هغه کوم څه.
مهرباني مهرباني.
یو لار ده هغه د دې چې خلکو ته مراجعه وشي. یعنی انتخابات لري خدای دې کې چې اندر جنگ سالاران تایید کې خلک خدای دې کې چې طالبان او امارات تایید کې خدای دې چې هر رقم حکومت راځي یغه وخت کې منګه کابل له اتحاد کوو دي خلکو له اراده نه او د دنیا او جهان او نړۍ د غټور قوتونو په د خلکو اراده ته
لاره
کې دي له غوښته اتحاد کې
کور وزن د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بارو
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو او سیدونکو مړي چې تیرونی په ننګرهار کې وژل شوی او پرون خاورو ته وسپارل کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تیرونی د چهارشنبه په شپه نامعلوم وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې دغه و کارکوونکي وژل. نور حالې د ازادي راډیو د سیمیز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تیرونی په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګند وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسی کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل زامنو مې هیڅ ګناه نه وکړې په دومره بېرحمۍ راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې یو کال وړاندې بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی وو او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه هم دا دی چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګان چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه دی چې هزاره به وي دی نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي یا هغو کسانو چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو. موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولته غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل
مردم باید زده ننګرهار مسؤولین
د ننګرهار عزتمن خلکو د ننګرهار محلي چارواکو د ننګرهار ولایتي شورا غړو آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ لتاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د روانې کب میاشتې په دیارلسمه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. د برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. هلمند کې یوې مېرمنې سلګونو نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. نسیمه اسحق زی د هلمند ولایت اوسیدونکي ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا درې سوه نورو مېرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه اسحق زی ګڼې ښځې په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د څپلۍ او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشر نسیمه ایساق زید هغه چې خپل هم د هلمند دوای دغه مرکز پوره یو کال وړاندې پاله کړي او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وي، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځای ته موږ استو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ دي پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بیرته په همدغه کونډې ښځې باندې سروي.
نسیمه ساکزی وای د دې مرکز څخه هدف بې سرپرست او بیکاره ښځو ته د کار زمینی برابرول دي او د هلمند ښځو کاری وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. ساکزی وای هلمندی میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوي څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او شایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروه د دې مرکز یو کارکونکې ده.
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی سم، هم خپل مصرف کولی سم، ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل دولت پوشاک خوراک هر څه د دغه ځای سره برابرولی سم.
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي. نسیمه ساکزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. د ال پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیل اجمل اندوړند کوي.
که په سویس کې پر نقاب بندیز ولګیږي په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي، خو هغو چې په دې اړه یې د ټول پوښتنې لپاره کمپاین کوو دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کاری. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو، د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس دا مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړي دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس ښې اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلی انځور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیرو ملاتړ وکړي چې دوی یې د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېرې هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانیان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته له ورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړې توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولي. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمیر یې لسګونو نه پورته کیږي بشپړ نقاب کاری. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه پکې پر چادرۍ یا نقاب بندیز لګېدلی پولیسو یې ویلي دي دوی په تیرو دوو کلونو کې چې دا قانون عملي شوی له دې مسلې سره نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړ یې وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پوښتنه وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګو. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمه ییزو کچو په مسایلو ټول پوښتنې او رای اخیستل ترسره کوي. د 8.5 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره د 100,000 کسانو لاسلیکونه راټول کړي په ملي کچ ټول پوښتنې ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژن پاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا